غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه درسي ساعت او ازادي میلمه ام پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو پیل دې ساعت په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. د غونډه د نیویارک په وخت د سهار 10 بجې پیلېږي چې په کابل کې به د ماښام 6:30 بجې وي. د امنیت شورا د امنیتی شورا نننۍ غونډه ته د امنیتی شورا وبخې د امنیت شورا نننۍ غونډه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونامه مشر روزا اوتنبای خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلې اوتنبای و ماموریت د روانې سپتمبر میاشتې تر اخره پای ته رسیږي. طالبانو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونې رد کړې چې د دوشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ خبرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدره موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل غږیز یو پیغام کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو نه خبره ده او د مخدره موادو پر ضد دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدره موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتونو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید 10% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. د ایران حکومت یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. د ایران دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره یو ځای چې په جون کې اعدام شوی د 2022 کال له پیل رئیس د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد لپاره جاسوسي کوله. سکل اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور د خلکو اعدامونه په ډراماتیک ډول زیات شوي دي. یوازې په تیرو څو میاشتو کې ایران لږ تر لږه نهه کسان د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړي دي. شهبازي یو قراردادي و چې په ځینو دولتي ودانیو کې د یخولو سیسټمونه نصبول. هغه د امنیتي او نظامي مرکزونو څخه د اساسو معلوماتو راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی دی. د شهبازي وکیل له سرې محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پریکړې بیا کتنه وکړي، خو سرې محکمې دا غوښتنه رد کړه. تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژۍ او اټومي انرژۍ په برخو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کمیلا د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانا ترامپ تشریفاتي هرکلی وکړي او سبا به د بریتانیا له صدر اعظم کایر ستایرمر سره خبرې وکړي. د بریتانیا ته د ولسمشر ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی او ټاکل شوی ده چې افغان لوبډله سبا د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه وځي که نیمه پای لوبې ته وځي. تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنګلادیش د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکلو شلو ورونو کې بنګلادیش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنګلادیش تر څنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست، شنه غلاست دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیولو، په هغه باندې پوسولو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند د دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډېر سي. همدارنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کېږي، خوږېږي یا تخریبېږي، پرې کېږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به د هغه رقم تر پای پورې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایښت رامنځته کوي، یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل شل کېږي، پر هغه ځای باندې پای ته رسېږي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی، د نشویتمې څپې څخه تر دوهمې څپې پورې به دوام وکړي. حجروي ویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پېښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کېږي. او حجروي ویش چې دی، د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورني حجرو باندې ویشل کېږي. او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوي حجرې چې دي، هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوي حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وو هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې، دغه کوم نوې حجرې چې رامنځته کېږي، د وینې کرویات جوړېږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي، چې کله لاندې نوې حجرې رامنځته کېږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي، او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کېږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي وه چې 23 دانې دي، په دغو 23 دانو کې 22 جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت ټاکون کېده. او همدارنګه موږ ویلي وه چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل سوی دي، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کېږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نس جوړولو لپاره ترسره کېږي. او امیتوسس چې دی، هغه موږ وایو خپله ډېر مهمې دندې سرته رسوي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی، لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کېږي، یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دي، هغه ډیریږي. کله چې دوه چنده سو ډیر سوله، د دوی کوم برخه کې چې دی، دغه حجره اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله، هستې په دوو برخو باندې ویشل کېږي، یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کېږي. بیا د دغه حجره په منځ کې ژوروالی رامنځته کېږي. کله چې ژوروالی په کې رامنځته سو، بل اخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یو مورنی حجره په دوو لورنی حجره باندې ویشل کېږي. دغه ویش چې دی، دا د عالي حیواناتو په کړپندو کې، هغه ظروف کې، همدارنګه د هغو کې اجرا کېږي. همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې، چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وه، په هغه کې د امیتوسس مرحله سرته رسېږي. او امیتوسس موږ لنډ ډول داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کېږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کېږي چې ساده جوړښت لري، او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري، چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې، لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې، همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی، دا څه کېږي؟ رامنځته کېږي. امیتوسس چې دی، هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده، او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دي، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کېږي. له همدې دی عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کېږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنې تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کېږي. او همدارنګه دغه کوم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیریږي او په پای کې د ودې او رشد لامل کېږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کېږي تولیدېږي. راځو مخکې له دې چې دغه ویشونو ته ولاړ سو، د حجره یو مکمل لوی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسېږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وهي چې په دغه دوران کې ډېر پړاوونه سرته رسېږي. او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بالاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کوم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډېر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته، اعظمي حد ته ورسیږي. یعنی د دې حجره نور دی ته آماده واوسي چې څه وکړي ویش ترسره کړي. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړنیو درې پړاوونو کې، چې دغه د حجرې په دوران کې راځي، په لومړنیو درې پړاوونو کې ترسره کیږي. چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاته 10% وخت چې دی هغه په څه کې تیریږي؟ په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه سره ده چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم ګروت وان وایو، سنتیسس وایو او ګروت ټو وایو. ګروت وان چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي، او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت وان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي، ځکه چې نوې حجرې کوچنۍ وي او د نورمال اندازه څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروټین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروټینونو جوړولو پروسه تیزه وي، ځکه دا پروټینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر ان ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر ان ای په جوړولو تمرکز کوي، چې د پروټین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروټین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري، چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې شي کې نورې مرحلې سرته ورسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جی زیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جی وان کې چیرې پوره نه سو، نو بیا چې کې جی زیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نه ستر سره کولای. او د ګروت 1 مرحله چې ډیره مهمه ده. دا مرحله چې د حجره د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ډی ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډی ان ا وچند کیږي د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي ترڅو د خراب حجرو ویش څخه مخنیوی وشي. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کړي بیا نو څه کیږي د هغه وده دریږي ترڅو د نورو مشکلات سره مخامخ نسي. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دی دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې ده د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنیټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنې په دې کې چې دی د ډي ان ا نقل، د هستوي موادو زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کیږي سرته رسیږي. او د سنتیز مرحلې چې دی خپله دا ډېر اهمیت لري، دا چې دی ډاډ ورکوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوه نوې حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جینیټیکي موادو هر ډول تیرونه که په اس مرحله کې اصلاح نه شي په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولی شي. یعنې د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحلې وروسته د جی 2 مرحله راځي، یا هم گروت 2 مرحله راځي. چې گروت 2 مرحله چې ده هغه د دریمې مرحلې څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چمتووالی برابر کوي. او په جی 2 کې چې دی د حجرې اندازه او حجم زیاتیږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي، همدارنګه ځینې ارګانیلونه دي چې هغه په دې کې بیرته څه کېږي، مثال جوړیږي، ترمیمیږي، مایتوکاندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا ترسه کوي په دې ټولو کې دغه پروټینونه چې دي یا چې دي چیک پوینټونه یې جوړ کړي دي، چې د دغه چیک پوینټونو څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش سره کې بیا نو دی چې کیش په ویش شروع کی، ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چک پوینټ او هغه کم چک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام ورته رسي چې نور تا کم مرحله چې دی هغه د سر ته رسولي او جره نور دی ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجرې دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري، دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داسې جوړ شوي دي لکه په لورلاری کې چې ترافیک ولاړي، زموږ د حجرې داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چک پوینټونه پکښې کې وجود لري، چې کله چک پوینټونه دوی ته خبر ورسي چې تاسو نور حرکت کولی شئ پر مخ لاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې دغه کم د یوې مرحلې څخه بل مرحلې ته تلای شئ. که چیرې دا وجود ونه لري د حجراتو په ویش کې به ډېر بې نظمیانې رامنځته شي. ترنی برخه کې درې پوښتنې لرو. دا پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده، حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی؟ په څو ډول دی؟ دویمه پوښتنه ده، دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي؟ او اخرنۍ پوښتنه، غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي؟ ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست، شراغ لاس ته دولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو، همدارنګه د ار ان ا ډولونه، د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي دی. زموږ تاسو ته چې د 23 صفحې څخه تر 24 صفحې پورې دوام کوي. نمیر از او دی این ای او آر این ای ترمز توپیرونه پیجنو. لکه څنګه چې د دی این ای او آر این ای کم ساختمان چې و هغه مو پیجنده ای هم دارنگه و سرمو زینی نور معلومات هم ترلاسه کرده. چی دی این ای او آر این ای چی ده هغه ده کچنی مالیکولونو چی ده نیکوتاید پنا مسره یادی جه ده هو غوصه خطر کیب سیویده. چی ده توله چی ده کم دی این ای او آر این ای چی ده دوار اخبال پا ترکیب که ده پینزه کاربونه قن او سره ده فاسفید گروپ لری. همدارنگ نایتروجینی قلویگانی لری چی دوی چی دی کم بازو تاور تا کم جوڑش چی دی این ایدولو دی چی پا بازوگانو که فاسفید گروپ او ورسرا دا کم دا پینزه کاربونا قندرائی بوس چی دی حقا قرار لری او دا دوی پا کچنوی پورونو که چی و حقا نایتروجینی قلویگانی وی چی خبر پا مز که دا هیدروجینی اریکو پا واسطه دا بسرا وصل سیوی. تازو آر این ای او دی این ای ترمز توپیر وایو چه دی خپل پا منز که چه توپیر لری. دی این ای او آر این ای چه ده چه خپل ده نامز اخه معلومی جه چه دی این ای چه ده هغه دی اکسی ریبونوکلیک اثر دی او آر این ای چه ده هغه ریبونوکلیک اثر دی چه ده دی پا نامه که ده رایبوز کلمه یاده سویده. چه دی اکسی رایبوز پا دی من اثر دی چه پا دی که ده دی پا رایبوز یا پینزه کربونه قند که ده اکسیجن یو دانه اکسیجن چه دی پا کشه که کم دی. دی خپل ده نشتون مناور که چه اکسی هم ده اکسیجن او رایبوز یعنی ده دی پا اغا کم ده رایبوز پا ترکیب که چه دی ده اکسیجن یو مالیکول چه دی پا کشه که کم دی. یو واحد پا کشه که کم دی. یو اتمی پا کشه که کم دی. اوس راځو د دې هغه کوم مالیکولونه چې دی یعنی موږ کولی شو د دې څخه دا یاد کړو چې ډي این ای او آر این ای چې دی یو توپیر یې دا دی چې په ډي این ای کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی مګر په آر این ای کې هغه کوم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه آر این ای د ریبونوکلیک اسید او ډي این ای چې دی د ډي اکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. پر پسې راځو بل توپیر یې دا دی چې دغه کوم قلویګانې پنځه قلویګانې چې وجود درلودلې په ډي این ای کې موږ او تاسې وویله چې ادنین ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل مګر په آر این ای کې ادنین ګوانین سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي این ای کې نشته او تایمین په آر این ای کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې آر این ای چې ده هغه خپله یوه رشته لري یعنی د یو بازو څخه ترکیب سوې ده مګر ډي این ای چې ده هغه ډبل هیلکس یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب سوې ده جوړه سوې ده. او اخیرنی توپیر یې دا دی لکه څنګه چې آر این ای د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب سوې وه نو ځکه و نظر و ډي این ای ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي این ای او آر این ای ترمنځ د توپیر وروسته د آر این ای ډولونه پیژنو. آر این ای چې د خپله یو مهم مالیکول دی او پروټین ترمنځ د معلوماتو انتقال او ډي این ای چې د درې مهم ډولونه لري آر این ای چې دغه کوم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي این ای کې دوی چې کېږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر آر این ای ده چې مسنجر آر این ای د ام آر این ای په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر آر این ای کې موږ وایو اساسي دنده چې ده یعنی چې دغه کوم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسوي. چې مسنجر آر این ای چې ده دنده یې د ډي این ای څخه د جنیټیکي معلوماتو لیږدول او ریبوزومونو ته دي. او مسنجر آر این ای چې ده د ترانسکریپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي این ای جنیټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروټین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډي این ای د یو کتاب په څیر وي نو مسنجر آر این ای د هغه کتاب یو کاپي ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروتین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این ای کوډونه پیژني او آر ون امینو اسیدونه راوړي چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی.
د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې دی یا ټی آر این ای چې دی لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امین اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای دی یا هم آر آر این ای دی چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم آر این ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. ششم مثال یې موږ کولای شو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بله موضوع چې ده هغه موږ تاسو وایو چې کوم ډي این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ تاسو زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي این ای ریپلیکیشن چې ده هغه زده کوو. د ډي این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنیتیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوې چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډي این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډي این ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوی جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي این ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتین یا انزایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره دا کوم نایتروجني قلوګانې چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي این ای د تکرار مرحلې چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي این ای دوه پوړه خلاصه کوي او زنځیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنځیر چې موږ خلاصو هغسې یو جوړښت لري. او دغه کوم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي این ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنځیر ته ورته چې جوړښت راته اخلي. ورپسې پرانیستل او لومړنی جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډي این ای جوړېدو لپاره پیل سي. او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي این ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای دا کوم پرایمر چې دی هغه د ډي این ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې رازو د دې غزیدل چې دی دا انزایم چې دی د ډي این ای نوی پوړینې مثال د ډي این ای پولومیرز چې دی نوی پوړینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نښلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي این ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دې دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسېږي. ورپسې د ډي این ای د کاپي کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډي این ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي این ای معلومات د آر این ای ته چې کیږي انتقالیږي. او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د ننه چې کیږي د هستې د ننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د آر این ای کوم پولیمرونه چې دی د ډي این ای پولیمرونه یو ځانګړی ځای آر این ای چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژني او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصېږي او یو پوړ د ډي این ای د جوړولو لپاره د آر این ای ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګ غزي دلې را مستکی شپدی کې د قالب پر د ار ان ا د قالب پر بنسټ د ډي ان ا پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي د ار ان ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دې اخیرنۍ پای دی چې په هغه ځای کې ډي ان ا پولیمرونه د مثال د ار ان ا د پولیمرونه سره مثال د ریجه چې د شکیش د پای ټکی ایږدي یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان ا شکیږي د مسنجر ار ان ا د اصلي ډي ان ا څخه جلا کیږي او د ډي ان ا جوړښت په کې تکمیلیږي ورپسې د ترانسکرپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویل سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان ا د هدایاتو له مخې مسنجر ار ان ا مستر راځي او دا چې د په هسته کې څه کیږي تر سره کیږي مسنجر ار ان ا چې هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي دا د دې چې و اساسي دنده ورپسې ترانسلیشن دی ترانسلیشن چې د خپل د لاتیني کلمې څخه خصه سوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عملی کې د ډي ان ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل ار ان ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډي ان ا چې د ترانسکرپشن چې کله وکي ار ان ا جوړیږي د ار ان ا د ترانسلیشن وروسته به بیرته د سره چې جوړیږي پروتین جوړیږي دا د ډي ان ا کم بیولوژیکي پړاوونه چې و حالتونه چې و هغه مو ولوستله اخرنی موضوع چې مو ده جنیټیک انجینری ده د جنیټیک انجینری چې و هغه تر ډیر وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و خو تر ډیر وخت دا د منولو وړ نه و د خلکو د پاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي مختلف جینونه اضافه کیږي نسلونه پکشي کې ډیریږي دا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه خو وروسته د دې د کم د 900 د درویم کال وروسته د پوهانو تجربه چې وې مطالعه چې و هغه په جنټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنټیک په واسطه رامنځته شول چې یو ش مثال چې دی هغه د ار ان ا د دې د یو ار ان ا یا رایبوزمل ار ان ا د یو ډول چونګشي ډي ان ا د کولی بکتریا د ای کولی بکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکل له په ډي ان ا کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه د چونګشي ار ان ا شکل له جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړیزه لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو ترانس جن چې څه ویل کیږي ترانسجن دا هغه حالت ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربېره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري نو موږ جنټیکي انجینری دې ته ویلې سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډي ان ا په کوچنی ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چې کیږي انتقالیږي چې په دې سره جنټیکي تغیرات رامنځته کیږي دا چې سو جنټیکي انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه ده د ډي ان ا او ان ان ا توپیرونه څه شي دي دویمه پښتنه ده ار ان ا په څو ډوله ده واضح کړي او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي سستوله توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311
د آزادی ملمه
احمد شیبریم سلامونه محمد الله مسعود می په خبرونه کې ملمه دی دی هم لیکل کوي هم استاد دی هم رسم کوي او هم سپورت کوي شای ډیر خلک ورزش وکړي خدای د حرفه تربیه د مختوري د دوی هر کله کوم کچیرته لومړی محسوس صاحب له تاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی
ډیر مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اویدونکو ته سلامونه نیکې خلې وړاندې کوم خوشاله سه قربان مشم محترم شبر صاحب داس له خبره چې ما شومتوب نه مې د زین هنرونو سره ډیره علاقه و مینه مې و. نو بیا چې کله را لوي شوم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ، خپل وړتیا مې وکتل چې مثال زه په کومه برخه کار کوای شم. نو بیا مې دغه هنرونو سره پیل کړه. دا ځینې هنرونه داسې دي چې د یو بل سره تړاو لري، لکه انځورګري شوه او خطاطي شوه که نه. نو دغه علاقه و مینه و مغه و چې بس دغه لړۍ مې شروع کړه سره.
دغه مینه په ماشومتوب کې له څه وخته درته پیدا شوه؟ په د مکتب په وخت کې
خبره داسې وه چې ما خپل والد صاحب پلارجان مې شو، هغه خپله یو هنرمند سړی و، هغه به وخت نا وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله، بل هغه ښه خط هم درلوده. نو هماغه د رسامۍ او د خط تاثیر و چې ما باندې تاثیر وکړو، اغیز یې وکړو. نو وروسته بیا ما خپله کارونه دي کوله. نو پلار تشویق کړم دې برخه کې، ما ته بیا رسامۍ راوړلې، کتابچې راوړلې، رنګي راوړلې. نو ورور مې خپل کار شروع کړ، لړۍ دې ځینې پیل شوه.
ښاغلی مسعود، ستاسو پلار خو ډاکټري کوله، نو له طب سره مو څرنګه جوړه نه شوه؟
خبره داسې ده چې ما خپله دغه مینه د هنر سره وه، نو ده داسې کړی نه یم دغه برخې ته. یو بل کشری ورور دغه بیا خپله طب پیل کړه، ډاکټر شو. هغه ما خپله دغه مینه علاقه د هنر سره وه، نو دم دې برخې کې تشویقولم چې ته دا کې کار کوای شې، نو ځکه داسې مخته لاړم پکې.
هنر خوب یو فطری استعداد غواړي، په دې برخه کې به نورې پوښتنې هم وکم، لیکن بیا حقوق مو څرنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولې؟
کله چې د لسم ټولګي ته ورسېدم، ما خپله دغه زړه مې دا غوښتل چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه ما دغه د هنر د رسامۍ او د خطاطۍ تر څنګ د شعر لیکلو هم درلوده. داسې هنر راسره و، شعرونه به مې لیکله، ډېر مینه علاقه مې ادبیاتو سره وه. نو بیا خدای شته دغه هغه وخت کې زه دومره عمر کې نه وم، دغه د مکتب یو کوم عالم وایي، هغه راته وایي چې ادبیات څه کوې، ادبیات من وله. نو هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بیخي په کانکور کې انتخاب نه کړ، نو داسې هغه غونډ حالات کې زه من بیا مې حقوق کې انتخاب کړل او دغه ته خدای ور بدارم کړم.
په کوم کال له حقوقو فارغ شوې؟
څوارلسو کال.
کله چې مو د سند واخیست چې له حقوقو فارغ شوې، داسې احساس مونه کو چې کاشکې مو ادبیات لوستې وای؟
او بالکل، اوس هم دا احساس کوم چې کاشکې ما ادبیات لوستې وای. خو خبره دا ده چې ځینې خل دا خبره کوي چې که یو شی ته مسلکي ولولې، بیا د مینې علاقه دې ورسره کمیږي. نو ولا اوس هم دغه په خپل وجود کې دغه احساس کوم چې کاشکې ادبیات مې لوستې وای، خو بیا هم هغه مطالعه کوم زه.
خو تاسو اوس هم لیکل کوئ او مطالعه هم کوئ، شعر هم لیکئ، د بل اړخ ته کراشم، استادی مو څنګه انتخاب کړه؟ د حقوقو په برخه کې مو کار نه شوی پیدا کولی؟
استادی خدا سی وا چې دا خپل چې پانتون کې کامیاب شوم، یا مال ته یو شخصي دې ځکه کار ته بیا نه سونه شه. البته استادی وکړه، نو هغه د شاګردانو مینه او ایمان ته تدریس یو سره وو کنه چې دوی ډېر خدمت ډاډ راکا. نو دې په برخه سره مینه علاقه زیاته شوله، نو تقریبا دا غته نه کله کې چې زه اوس دغه برخه کار کوم. نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپل علاقه نه درلوده چې ما دغه لوی برخه ما ته ښیي.
د معلمي په برخه کې کراته وایې، ستاسو زده کوونکي د کوم عمرونو دي؟
زه خو خپله یو ښوونیز مرکز لرم خپله ولسوالۍ کې، مرزاکي ولسوالۍ کې زه دغه کار کوم، پکتیا مرزاکي ولسوالۍ کې یم. نو یو ښوونیز مرکز مې داکه شخصي ده کې ما سره مختلف عمرونو هلکان شته دي، ماشومان هم شته دي، ځوانان هم شته دي، پاکې زه بېلابېلې برخې تدریسوم چې ما انشا ده، همداسې خطاطي ده، انځورګري ده، او د انګلیسي ژبې هم یو کلاس لرم هلته. بل هغه د جونو کوم هغه چې دغه د یو شخصي داسې موسسي غونډه جوړ شوی ټولګی، د محلي ټولګی موږ ورته وایو. په دا کې بیا دغه د لکه د مکتب کوم سیستم چې دغه تدریس کېږي، دا کې زه کار کوم، هغه کې ما سره ماشومان دي.
د ماشومانو ته تدریس سخته دی که مشرانو ته؟
زما په نظر ماشومانو ته به سخت وي، خو که چېرته یو ښوونکی د زړه نه کار وکړي، په مینه علاقه باندې تدریس وکړي، نو بیا هېچا ته هم نه ده سخت. خو ماشومان داسې چې هغه ډېر هغه ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري، ډېر عاطفې ته اړتیا لري، ډېر کار ته اړتیا لري، داسې لکه هغه د یو فصل چې کله روزل کېږي. زه دا خبره بیا زیاته کړم چې موږ باید دغه اول ټولګیو ته داسې ورته ځان ودرو چې هغه په لوړه سطح باندې معلومان وي. متاسفه زموږ په مکاتبو کې داسې کوي چې دغه اول دویم درېیم ټولګي داسې معلومان ټاکي چې هغه کومه لایقه نه وي. نو دغه دوی دغه د علمي پیل چې کېږي اول ټولګي نه کېږي، دویم ټولګي نه کېږي، نو کدا خونه شي بیا دوی غیلمی مختته کې یو څه کنه کیږي بیا د ځر سلاقه کمیږي دا خبره ده.
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترڅ کې چې استادې مو کړې ده څه درته وایي چې له ماشومانو سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالی و ستاسو په باور او ستاسو تجربې په اساس؟
ما خپل دغه برخې دغه د تدریس کوم چارج دم په زیات لیکلم دي. ما په نظر د ماشومانو سره د مینې د عاطفې تړاو ډېر ضرور ده، ډېر مهم ده. بل دوی ته وخت ورکول دي، دوی ته جرأت ورکول دي، د خبرو غږ اورېدل دي، دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکېدل دي. ځینې خلک ګمان کوي چې زه که ماشوم وټه کوم یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړه که نه دام نه کېږي. بل ځینې داسې تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپله وهڅول شي که نه چې دغه کار خپله اجرا کړي. زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ماته لس مخه هغه ولیکه، فرض مثال کورنۍ دنده ولیکه چې د هغه د لوبو وخم زه ونیسم، دته داسې سیستم زه جوړومه چې دی ماته خپل د شوق له مخې کار وکړي. مثال په کورنۍ دنده کې زه مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده که نه، یو مخ یو ستوری لري. نو که کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي. بیا دغه اونۍ کې جمع کېږي ستوري، دوی دغه دې ته اساس باندې جایزه ورکول کېږي چې هلته مډال زه ورکوم. د ماشومانو سره د ټیټو شاګردانو سره هغه د مینې د عاطفې د ښو اخلاقو چلند ډېر مهم ده چې دوی باندې ډېر زیات اغېز کوي. همدغه د ښوونکي اغېز ده چې دوی د شخصیت ته وده ورکوي، دوی هم د هغه اخلاقو څخه متاثره کېږي. بیا
مسعود صاحب، تاسو څه ډالۍ ورکوي، جایزه مو څه وي؟
جامع شم شبر صاحب محترم، ما دغه د املا ټولګي کې درې برخې لرم. دغه ما ادبي جایزه نوم ورکړی ده، په دا کې یو د استاد الفت جایزه ده، بل د استاد شپون ده، بل د استاد غزنفر جایزه ده. په یو برخه کې یو شاګرد غوره مقاله لیکي، بلکې غوره خاطره ده، بل غوره کیسه ده. نو دغه په اونۍ کې سره اخلم، هم د دې لیکلو برخه کېږي او هم د جایزې برخه هم پکې ده. نو په اونۍ په اخر کې بیا دې ته زه مثال رسانی ورکوم، د دوی نوم خطاطي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم. نو دوی ډېر زیات خوشحالېږي، هڅېږي، او دوی کومه خاطره مقاله چې لیکلې وي هغه زه بیا په ساب بڼه اړوم او خپل ګلري کې ځان سره ساتنه.
دغه کورنۍ کار مشرانو ته هم تاسو سپاري او کنه دا د ټیټو صنفونو شاګردانو لپاره ده؟
نه، دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګی هغه د لیکوالۍ ټولګی دغه کې د ماشومان ځوانان دي ما سره. البته ما یو شاګرد هغه په تقریبا څوارلس کلن و، هغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه د کتاب هم د الوت. ما دغه کیسه بیا د ډېرو هغه سره شریکه کړه، نو ډېره ښه لیکلې وه، د ماشومانو ته یو کیسه لیکلې الوت په نامه کیسه وه. نو هغه برخه کې هم دوی کار کوي. دوی دغه خیالي برخه ډېره پرمختګ کړی ده، مثال تخیل کې ډېر تکړه دي. زش کله ته مثال ته ورسامې جوړه کړه، خا دغه باندې دیو کیسه جوړه. مثال یو مرغۍ ما تصویر کړی دا، د مرغۍ ته داسې یو خیالي کیسه جوړه کړي دي، ته مثال ډیالوګ ورکی، ژوند ورکی، سفرونه ورکی، مهاجرې کی یو بل غوړ کنه، ډیر جالب غوړ ته جوړي، داستان ورته جوړي. بیا
زه چې خپل د خپل مکتب وخت را پزړه کم، نو چې کله به له مکتب رخصتی دو زما په ګډون به ماشومانو ډېر شور جوړ کړی و. چې رالوی شومه وروسته مې ډېر فکر پې وکړو چې دغه شور د څه لپاره. داسې احساس مې وکړو چې دا شور د دې لپاره و چې لکه په یوه زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته له دې راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي. ستاسو شاګردان څرنګه کله چې رخصتی شي شور غالمغالي وي او کنه غلي روان وي؟
جار مشم زه به دې زله خبره درته وکړم. مثال ما سره چې کوم علاقان دي، دوی هغه کله چې د جمعې ورځ راشي دې ته خپه وي چې دغه جمعې ورځ خو سبا ته مونږ مثال درس نه لرو، د خپګون احساس کوي، خپه وي. مثال کله چې وځي دې خپګون احساس کوي چې دلته مونږ ډېر خوشحال وو، ډېر یو شی مزده کړه کنه. نو زه پرېږدم چې دې ولې داسې کوي. هغه د برخورد خبره بیا هم راګرځي کنه، چې کته دې ته ښه تدریس ورکړي، دوی ته مثال مینه ورکړي، محبت ورکړي، ښه چلند ورسره وکړي. دوی په دوی هغه کومه مثال درس لري خپګون احساس کوي. بل اتمن ماشومان چې دي شوخي کوي، مثال شیطاني کوي، هغه دوی خپل حق ده. داسې هغه ته توقع به هم نه ترې کوو چې مثال د لوی سړي توقع ترې وکړو. نو خدای شي ما شاګردان چې کوم دي هغه داسې دي چې خپه کېږي کومه ورځ باندې چې درس نه لري، د خپګون احساس کوي. ما ته خپل په خاطرو کې هم دا لیکلي دي چې استاد جان مثال کې جمعې ورځ راشي، بل رخصتي راشي، دوی د خپګون احساس کوي. ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ضایع کېږي موږ یوسف کې لولو نه.
د ځینی ارواپوهان نه حتی د روغتیا پال به ووایم، هغوی هم په دې باور دي که ماشوم لوبې ونه کړي نو د ده وجود له انرژي ډک دی، دی باید هغه وکړي شوخی وکړي او ناکراری وکړي کله چې د کوټې په منځ کې منډه واخلي. نو د لوبو لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوبو وخت وباسي. تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي؟ څو ځله
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپله دغه د سپورت برخې کې هم کار کوم، دغه د ورزش استادم یم. دوی مثال د مازیګر له مخې یا د سهار له مخې هم دغه تفریح برخې ته د ځینې وخت ورکوم. او بل داسې وي چې کله وار دوی مثال د کلي ولس ته یو داسې هغه ماته راشي راپور راشي دغه شاګرد لسې شتنی او شوخي کړی به کنه، زه بیا مخامخ نه ورته وایم چې مثال د ټول هلکانو په مخ کې دی ته وایم چې دغه کار دی ولې کړی ده کنه، یا ورته کاغذ کې یو شی ولیکم ده ته پټ ورکړم، یا داسې یو خیالي کیسه ځانه جوړه کړم، مثال ډیالوګ کې بدل کړم، کرکټر ته بدل کړم، چې داسې یو حالت واغ او کنه هغه خپل د چې کوم منفي نقطه اجرا کړي دغه دی ور باندې پوه شي. نو تفریح دویم کوي، ما سره خپل ورزش هم ځنه شاګردان کوي، مثال جمعې په ورځ دانه موږ منډه وکړه، د غرونو سره کړه کې منډه وکړه، تفریح ته هم خور کوم ورته داسې درسونه هم منظم د مخته روان دي.
مسعود صاحب که چیرته د سپورت برخې ته راشم، تاسو له کوم سپورت سره مؤمنه وه او څومره وخت کیږي چې په خپله سپورت کوي؟
ما خو لومړی علاقه د کرکټ سره وه، بیا کرکټ رانه پاتې شو، په 2003 کال کې مې جیم ورزش پیل کړ، بدن ښکلا چې ورته وایي غان بیا وه تکل دغه ورزش وکړو، د تر څنګ مې د بوکس تمرین هم کوه. نو دغه څلور کاله کېږي چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم، دا خپل کلی کې مې یو کلب جوړ کړی ده، ما سره تقریبا تر شپږو اویا پورې شاګردان دي. نو دوی ته دغه دوه ټایمه زه بیا وخت لرم چې مازدیګر ما خري ته زه تمرین ورکوم.
نو په دې حساب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لرئ که څرنګه؟
تفریح وخت لرم، مثال سهار وختي کې زه بیا کله ور باغ ته ځم او خپل دغه ورزش تاسې ده شي، دا هم یو تفریح ده چې ښه اجرا شي، خپل استادیان ورسره وځي، دا ما خپل یو تفریح ده. راته
د ورزش شاګردان مو څرنګه دي؟ دوی پرمختګ کړی؟
او پرمختګ کړی ده دوی، ماشاءالله په کلی کې ما سره نو زه خپل لوب وطن بیا ما ګرځې ته شي خوست کله ور خپل ولسوالۍ کې مسابقې ورته جوړوم. بل ما یو دغه نه دي کړی، مهاري لوبه کې مې هم کار کړی ده، دغه دي هغه خلک چې مثال ما سره ورزش نه کوي هغه ته داسې دي تیګه چونې مسابقې تیاری کړې دي، لاس چپه کولې مسابقې تر څو دغه نور خلک هم یو انګیزه واخلي چې دغه ورزش سره مینه پیدا شي. څه موده موږ دغه سرک باندې منډې وهلې، نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مو شو. سهار وختي کې به لویان لویان خلک راوتلي وو هغه دوی به قدم وها، دوی په خاطر باندې چې دوی دغه صحت ښه شي، مثال هغه کوم دوی وزن چې دغه کنټرول کړي.
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډېر لارښوونې دادي چې ځینې خواړه د صحت لپاره ښه نه وي، ستاسو کوم شاګردان چې د په کومه برخه کې ورزش کوي نو دوی ته خو په دې برخه کې هم لارښوونه په کار ده، آیا دا لارښوونې ورته کوي او دوی عمل پرې کوي؟
او بالکل بالکل، موږ چې کله مسابقو ته ځو بیا موږ ورته رژیم په نوم هغه لکه دای فوټ شي ده کنه، زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه دی وشي ته ډوډۍ څخه داسې د خوږو څخه پرهیز کوي، لکه جوسکړي شیان دې کاروي، هغه دې ته مثال ډیر راکته کې لکه آلوګان شو، وریجی شوې، سلاتا شو، دغه شیان ډیر کاروي، نو د غوړو همداسې ډوډۍ څخه دی پرهیز کوي. هغه برنامه زه ورکوم چې ورځ کې تاسو دغه برنامه څنګه آماده کوي، څنګه وخورئ، څنګه مختلف شي، په دې برخه کې دوی سرکار کړی ده. اوس هم دوی ډېر کنټرول لري کنه، دوی د وجود فټنس چې راځي هر جمله دوی وزنونه ګورم چې څومره پرمختګ کړی، څومره کم شوی ده، په دا برخه کې زه کار سره کوم.
د هغه برخه ته راشم، د لیکوالي تاسو شعر هم لیکي، څنګه د شعر لیکل مو دوام لري؟
او دوام لري، خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نه سر زیات لیکم، خپل خاطری زیات لیکم. شیبر سه محترم ما دغه څلور کاله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما باندې تیریږي مهم ټکی وي کنه دغه ځان سره ځل لیکم. اوس هم دغه شمېره تر رپی متر 1500 نه ما وخت دي، په دغه نصر باندې ډیر وسه مختشوې ما دغه ډیر خوند راکې. بل د شیر زیات نه لیکم، خو لوست زیات کوم، لوی شعر ډیر زیات ولما، یو د شیر څخه زیات خوند اخلم.
د خاطری لیکل خو تر ډیره داسې وي چې موضوع مخکې له مخکې په ذهن کې وي، او شعر څرنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه یې لیکي او کنه په خپل لیکل کې؟
شعر داسې ده چې موږ دغه علاقه غرنیزه علاقه ده، یو کوم یو شاعرانه طبیعت لري، کله چې زه غره ته خېژم یا کله دغه طبیعت ګورم د خپل ماته او شعر رکی انداس یو ریاضت او الهام رکی یا شکل د یو لوی شاعر شاعر له ملک استاد پسرلای شو انداس کاروان سیف شو درویش درانه شو سودا ز خپل کور کې کتابخانه هم لرمه نو دې سره ډیر مصروف ما اغام د سی الهام غن ترا کی ما په شعر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کی کنه همداسې نورم د خپل کله وار دغه د تیرو شعرونو باندې زه فکر کوم نو داسې یو ریاضت غوندې کې یو بس کله وار نوې شعر هم راشي هغه سره شعر کړم
مخکې تاسو وویل چې ډېرې خاطرې مو لیکلې دي دا خاطرې لنډې لنډې دي او که نه تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده
داسې دقیق هغې نه درته معلوم خو خاطرې لنډې هم شته دي اوږدې هم شته دي ځینې خاطرې یا مخونه مکونه دام کړې ده ځینې خاطرې بیا لنډې دي ما خپله د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي زه د موبایل لا کې به ډېر راغېم په ټایپینګ کې
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړي دي اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي
نه جارو ما بل ځای کې مې کړي دي لیکلو ته خو ډېر وخت نه لرم چې کتاب چیته نقل کوم خو په واتس اپ په بل ځای کې مې ځان ته غوړ ته جوړ کړی دا التم خوندې کړي دي
د هغه برخه ته کبیر تر وګرځم د مختلفو هڅو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي بیا سهار له کور ووځي مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کړي په جمعې کې هم منډې ووهي او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکړي او پرله پسې خاطرې هم ولیکي څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هودي ووځي
زه دا کوشش کوم چې دغه کوم کار چې کوم دا په خوشحال سره ترسره کړم نور ستړی وم خدای شته کنه خو بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم هغه داسې روحیه ما ته راکوي یو ډاډ ما ته راکوي مثال که زه ستړی هم شم خودي یو آینده به لري کنه نو دا هغه ده چې دغه دا تشویق ما ته کله ور دغه خپل کلي ولس کې داسې خلک ځینې وي چې ما ته تشویقوي مې یا په رسنیو کې هم داسې خلک ما سره شته دي هغه ما ته یو ډاډ راکوي تشویق راکوي نو ځکه زه داسې مخته روان یم بل دغسې ده چې ځواني د کار دوره ده زه وایم چې دغه ځواني که دا کې تېره کړم دا به ما ته ډېره ښایي کنه خیر ستړی دی شمه خولی دی شمه تکلیف هم راشي خو چې نور خلک باید جوړ شي کنه دا نسل چې کوم ده نو دې په خاطر زه دا کار کوم
دا خودی احساس خبره شوله چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې پیسې کې نشي انسان ډیر کارونه وکړي ملک چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کړي چې په دې وخت کې بداکوم په دې وخت کې بداکوم په دې وخت کې بداکوم او هغه تکرار کړي دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه
همداسې دا ما کوشش نه کړم چې د خپل ځان لپاره مې یو مهالویش جوړ کړی دا او بل زیات کوشش نه کوم چې زکه تدریس کوم دا تدریس داسې تر سره کوم چې کستل کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم یو انرژي اخلم یعنی کله چې زه دا یو تدریس ورکوم او شاګرد مې درس باندې پوه شي نو خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شوه دا بیرته زه واخلم چې ما خبر نه شي زده کړی دي همداسې دغه د سپورت برخه شوه د لیکوالۍ برخه شوه کومه برخه ده کنه بیرته زه یو روحیه یو ډاډ اخلم نو ځان داسې سکون کې احساسوم بیا
د رسم په برخه کې مډیر خبرې ونه کړې تاسو چې زده کوونکو ته کوم رسمونه کوي دا خو چې د جایزې لپاره رسم طبي خبره ده ماشومانو ته به ژر ژر یو شی رسموي لیکن د ځان لپاره کېدای شي چې ځینې هنري رسمونه باندې ډېر وخت تیر کړي همداسې ده
همداسې ده
تر اوسه پورې څو داسې رسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او له ځان سره مو ساتلی دي
جان مشمنانه ما سره سي 15 د شلو پورې هنري تابلوګان شته دي چې هغه ساتلی دي کار نور باندې کړی ده او بل دا چې ما تیر کال یو هنري نندارتونم جوړ کړی و دغه د رسامۍ څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلي ولس کې کوم هنري شیان چې دي مثال یو تاریخي ژرنده مې رسم کړې ده یو تاریخي زیارت ته ورغلی مغه مې تصویر کړی ده همداسې دغه شیان مې راخیستي دي چې دغه ولس خلک یې وګوري که نه یا خپل کلی ده کله وار چې زه غره ته وخېږم ځان سره دغه د رسامۍ کتابچه یوشم بس کلي ته وګورم سترګې مې پرې خوږې شي نو هغه کورونه زه کاغذ ته راوړم نو ډېر خوند راکړي نو هنري کارونه سره شته دي خو اوس وخت کې زیات غني راوته یا فرصت ماته نه وي چې زه دغه کار وکړم که نه نو انشاءالله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کوم له خیره.
د رسم له خاطر لکه څنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلې دي رنگ دي، نو د رنگ رسمونو لپاره خو وسایل پکار وي، وسایل تاسو سره شته په مرزکی کې وسایل پیدا کولای شي؟
خپل غو مرزکه کې وسایل نشته، خو کله وار چې ګردیز تلاب شوم یا کابل تلاب شوم ته بیا پیدا کوم، هغه ځنه راوړم. نو داسې زمخته زما بل داسې ده چې زما خبره به درته وکړم، هغه وسایل چې هغه د هنر لپاره پکار دي، کنه هغه تر اوسه مې نه دي کارولي، ځکه چې یو هغه اقتصادي وضع هغه چې ډېر لوړ ده جګ ده، نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده، کنه دا برخه کې دا مشکلات شته دي مسله ده.
او ستاسو زده کوونکي څرنګه هغوی هم بیا رسم کوي؟
هو رسم کوي، هغه زه کوشش کوم چې اول دوی دغه د پنسل سره بلد شي، دوی اول دغه پنسلي کارونه کوي، داسې ده چې اول دغه په رسامۍ کې دغه د پنسل کار ضرور ده، مهم ده چې دوی دغه رڼا وپېژني یا تیاره وپېژني یا مکسینګ وپېژني چې سطحه وپېژني، یا مثال زه یو منظره تصویرونه په دا کې کوم شی لوی راشي کوم شی وړوکی راشي کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید وروسته جوړ شي، یعنی داسې حساب دی پیږي. دا رنگونه داسې دي چې هغه خپله یادونه سخت پینل لري، کنه هغه ورو ورو بیا جوړیږي، خو اول کار دی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطح وپېژني، دی باندې چې پوه شي بیا مشکل نه ورته ده.
د ستاسو په زده کوونکو کې څه فکر کوي، څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې؟ داسې څو کسان تاسو ته ښکاري چې دوی به په راتلونکي کې تکړه رسامان وي؟
شته دي انشاءالله، ما سره دوی خوارم شته دي، نو دوی په ډېر کم وخت کې بدلون کړی، تغییر کړی ده. زه بواریم چې دوه درې خو داسې کسان وي چې دغه برخه کې به دوی ډېر پرمختګ وکړي، نو انشاءالله زه پې بواریم، ځکه زه چې دوی عمر کې نو ما داسې خواری نه شوي کولی، ما داسې کار نه شو کولی. کنه دوی اوس په کم عمر کې دي، خو دوی د هنري اثار چې دي ډېر ښکلي دي، ډېر اعلی دي، نو که عمر ته پاتې شي کنه انشاءالله دوی به شاهکار به جوړېږي انشاءالله.
که ستاسو د سپورت شاګردانو ته راشم، په هغوی کې داسې کسان شته چې د ولایاتو په سطحه باندې تکړه ځلېدلي وي؟
او شته بالکل، ما سره څو شاګردان دي چې هغوی دغه د پریپیر په سطح کې داسې چې یو په میډال باندې لوبه کې بل په کمربند باندې کې، ګره ما سره دوه شاګردان داسې دي، درې شاګردان چې کمربندونه هم ګټلي دي، نو موږ دغه خپله ځای شته ډېر وړوکی ځای ده، خو چې کله زه دوی د خواري ته ګورم، دوی د محنت ته ګورم، او دوی نتیجې ته زه ګورم، زه ډېر پوه احساس کوم. که نه نو ما تېر کال یو لوبه ته بویلي وه په ګردیز کې، دوی بیا کمربندونه مو واخیسته، نو دا دې معنا ورکوي چې دوی دغه آینده به انشاءالله نور هم ورځ په ورځ ښه کېږي.
محمد الله مسعود، ډېره مننه چې په د خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. کور ودان
قربان مشه، مننه، خوشاله سي، بس خدای پاک مو خلره، قربان مشه،
سلامت.
ګران دل بار مجبوری دا خفکیږي، نصیب کی غریبی دا خفتی دا، گران دل بارا مجبوری دا خفتی دا، زمان نصیب